ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا مو زه عصمت څارون په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري د نورستان والی تور لګوي چې په ولسی جرګه کې د نورستان استازي وسلوال طالبان تمویلوي. په دې اړه په راپور کې به د وکیلانو خبرګون هم واوري. حقیقت سره یو د انصاف په لټه کې اونیس پروګرامونه هم په دې خبرونه کې وړاندې کیږي. خو لومړی صفي الله ستانکزی د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
سلام سهار مو بخیر. د خبرونو سره ټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. په یو بل خبر کې اور چې د نورستان چارواکي او خلک په ولسی جرګه کې د دغه ولایت استازي تورنوي چې طالبانو ته د بیا رغونې پروژې ورسپاري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي وروسته له دې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د رسمي پروګرام د موافقې په اساس خپل کلیدي ژمنې پوره کړي، ښایي په راتلونکو څو ورځو کې د دغه هیواد خلاف د لویدیځو هیوادونو اقتصادي بندیزونه نرم شي. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د خبر پاڼې لمخې ولسمشر غنی تیر ورځ په جلال آباد کې د پاکستان کنسولګری ته څیرمه له حملې وروسته له نواز شریف سره په ټلیفون خبرې وکړې. نواز شریف وویل چې تروریزم د افغانستان او پاکستان دښمن دی او د دې دښمن د له منځه وړلو لپاره باید ګډې هڅې وشي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د پاکستان صدر اعظم د افغانستان د ولسمشر شر د راډګیرنی او د افغان امنیتي ځواکونو د میړانې ستاینه کړې ده چې د جلال آباد حمله یې شنډه کړې ده. په دې حمله کې او افغان پولیس ووژل شول او لس نور د دریو ملکانو په ګډون ټپیان شول. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورزنګ د دې لیدنې کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل. ښاغلی غورزنګ زیاته کړه چې روسیه به لس زره کلاشینکوفونه راتلونکې میاشت افغان ځواکونو ته وسپاري. د نورستان چارواکي او خلک په ولسی جرګه کې د دغه ولایت استازي تورنوي چې طالبانو ته د بیا رغونې پروژې ورسپاري. د نورستان سرپرست والي حافظ عبدالقیوم تیره ورځ په وانت وایګل ولسوالۍ کې وویل چې په ولسی جرګه کې د نورستان استازي طالبانو ته په دویم لاس قرارداد ورکوي او د هغوی د پیاوړي کېدو لامل کېږي.
ما د وکیل صاحبانو سره د اختلاف ټکی هم داد. هغوی ټیکه داران دي د دې لپاره چې صرف ټیکې واخلي. همدغه منطقه کې طالبانو ته په دویم لاس قرارداد ورکړي او طالبان هم دوی قوي کړي.
په وان توای ګل ولسوالۍ کې ګڼ شمېر خلکو هم د سرپرست والی خبرې تایید کړې او ویل چې وکیلان طالبانو ته د بیا رغونې پروژې ورکوي. خو په ولسی جرګه کې د نورستان وکیلان دا تورونه ردوي او وایي چې په دې اړه هر ډول سپیناوي ته چمتو دي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر په پکتیا کې ژمنه وکړه چې د ګردیز د ښار ماستر پلان په لنډ وخت کې تطبیق کړي. سید سعادت منصور نادری تیر ورځ په ګردیز کې خبري غونډې ته وویل موږ په لنډ وخت کې د ګردیز پر ماستر پلان کار وکړو او د ښار جوړونې وزارت ان شاء الله ستاسو په خدمت کې ده. د ښار جوړونې وزیر زیاته کړه چې د پکتیا د ولسوالیو لپاره به طرحه شوی پلان هم عملي کړي. په عین وخت کې د ښاري پراختیا وزیر وویل تر اوسه په پکتیا کې د ښوونکو لپاره یوه نمره ځمکه هم نه ده توزیع شوې چې دا د منلو نه ده او د پوهنې له وزیر سره په کابل کې دا ستونزه شریکه کړي. خو په نږدې څو په نږدې راتلونکي کې ښوونکو ته د ځمکو د ویش لړۍ پیل شي. نو د افغانستان خبرونه او په پای کې هم پام وکړئ د بهرنیو چارو د بایته. یو امریکایي ډالر 80 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 50 پوله، د سعودي او ریال 13 افغاني 10 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 80 پوله، یو یورو 40 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ 80 پوله، زر پاکستانی کلدارې 610 افغانۍ. به هم خرغلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي وروسته له دې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي پروګرام د موافقې پر اساس خپل کلیدي ژمنې پوره کړي، ښایي په راتلونکو څو ورځو کې د دغه هیواد خلاف د لویدیځو هیوادونو اقتصادي بندیزونه نرم شي. ښاغلی کری پرون چهارشنبه ویل ایران د موافقې له غوښتنې سره سم د عراق د درنو اوبو د ریاکټر جوړ جوړولو ته خورا اورلند شوی ده. د همدارز ویل کله چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د اداره تصدیق کړي چې ایران موافقه اجرا کړې ده، بندیزونه به لیرې شي. اوس داسې ښکاري چې دا کار په څو ورځو کې کیږي. ایران پرون ویل تمه لري چې موافقه به د راتلونکې اونۍ د شنبې او یک شنبې تر ورځې عملي شي. لبلی خواه خغلی کری د ایرانی چارواکو څخه مننه وکړه چې د امریکا لس سمندري پوځیان خوشی کړل. خغلی کری تیر ورځ ویل له دې کسانو سره د توقیف پر مهال مناسب چلند شوی دی.
All indications suggest or tell us
that Alexei Way truly نخي دا خاروي چې زموږ د پوزیانو سم ساتنه شوي. دوی ته ډوډۍ رسیدلې او د خوب ځایونه ورته برابر کړیو. کله چې نن بیرته خپل وکښته او تستنیدل بیا هم له دوی سره همکاري کړي. د امریکا دوی بیړۍ د سیشمې پرستېر وتی او لنړیوالو وبو د ایران وبو ته نوته چې ایرانی ځوکونه وګرځولې. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځوکونه وي. د لاس کسانی د چهارشمې په مسپخین د دې لپاره خوشی کړل چې دوی قصدن د ایران وبو ته نو داخل شوي. د انډونیزیا په پلازمینا جاکارتا کې نن 14 وشوي او سره جوخت دزې پیل شوې. پولیس وایي چې لکتر لګه یو 14 خای انتحاري وي. لکتر لګه شپک 14 شوي او شاهدان وایي چې درې مړی لیدل دي. یو 14 د قهوې په مشهور کافي سټارباکس کې شوې او وروسته امنیتي ځواکونو لیدل شوې چې د دې کافي ودانۍ ته ننوتل. د جاکارتا پولیسو په ټویټر کې لیکلي چې یو 14 د ساري نامال په نوم د فلورنزیو مخته شوې چې د انډونیزیا د پلازمینې اصلي او لوی تجارتي مرکز دی. پولیسو خلکو ته خبرداري ورکړې چې دغه مرکز او د هغه لکړکیو لیرې اوسی ځکه ویره ده چې ممکن هلته نورې چاودنې هم وشي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو په ټلیفون خبرې کړې دي. د سپینې ماڼۍ په وینا براک اوباما او ولادیمیر پوتین تر ډیره د مینسک د تړون په اړه د روسیې د ژمنې مسله وڅېړله تر څو د دې تړون له مخې په یوکراین کې روانې شخړې پای ته ورسیږي. د یوکراین حکومت او لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې روسیا د یوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. روسیه بیا دا تورونه ردوي. بل لور ته کرملین وایي چې اوباما او پوتین ټینګار وکړ چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ رامنځته شوي سیاسي کړکیچ هوار شي. د کرملین په خبر پاڼه کې دې ته هم اشاره شوې چې دواړو مشرانو د سوریې او د کوریا د ټاپو وزمې د وضعیت په اړه هم خبرې کړې. په ترکیه کې درې روسان له داعش سره د اړیکو په تور نیول شوي دي. دوغان خبری آژانس د چهارشنبه پر ورځ خبر ورکړ چې پولیسو د اناتالیا په ښار کې یو شمېر سندونه او سیډیګانې هم له هغه ځایه چې دا مشکوک کسان پکې اوسېدل ترلاسه کړي. دغو مشکوکو کسانو د جګړو په سیمو کې د داعش له کسانو سره ارتباط درلود او له دې ډلې سره یې د لوژستیک په برخه کې مرسته کوله. په اناتالیا ښار کې د روسیې کونسلګرۍ دا تایید کړ چې درې روسان نیول شوي، خو د نیولو د علت په اړه څه نه دي ویلي. د دغو کسانو د نیولو خبره یوه ورځ وروسته تر دې خپور شو چې د داعش یو مشکوک کس په استانبول کې ځان وژونکی برید وکړ چې پکې لس جرمني اتباع وژل شول او 15 نور ټپیان شول. او روسي خبر هم ده چې په تاجکستان کې ولسی جرګې پریکړه وکړه چې خلک دی تر دې ورسته پر خپلو بچیانو داسې عربي نومونه نګدي چې درانه تلفظ کیږي او له نږدې خپلوانو سره دی واده هم نه کوي. د تاجکستان عدلي وزیر رستم شاه مراد ویل بهرنیو نومونو په ټولنه کې بلتون راوسته. د تاجکستان د روغتیا وزیر نصرت الله سلیم زاده بیا ویل له نږدې خپلوانو سره دی واده لامل مایوب ماشومان زیږي او اوس په تاجکستان کې تر 13 کلونو په لږ عمر کسانو کې څه باندې 25,000 مایوبین شته. د ولسی جرګې پریکړه مشرانو جرګې تاسو شوی چې داسې خاري حالت به هم تصویب شي او بیا به ولسمشر امام علي رحمان ته د لاسلیک لپاره وړاندې شي. دا د سیمه نړۍ مهم خبرونه لملتیا مومنه.
لاس پجې او اته دقیقې شوي تاسې زموږ غله ازادي راډیو اوري. د نورستان والی په ولسی جرګه کې د خپل ولایت وکیلان د طالبانو په ملاتړ تورن کړل.
طالب ما ته کافي وای او زما پیسې ته حلال وای. طالب چا ته پوهه کړ طالب دې پروژو ته.
په کابل کې د بریتانیا سفیر وای روسیا باید د داعش په خاطر د طالبانو ملاتړ ونه کړي. د روسیې سفیر بیا وای افغان چارواکو ته ویلي چې د افغانستان د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي.
او په افغانستان کې د ټولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت پالیسي یو ځل بیا د خپل هیواد ملاتړ وړاندې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د لومړي ځل لپاره د بهرنۍ پالیسي اساسي کرښې تدوین کړي دي. په خوست کې د نری رنځ ناروغي زیاته شوې.
په 2015 کال کې موږ جمله 1415 د تبرخوز په خلاره لرلې.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ حقیقت سره یو د انصاف په لټه کې اونیزي لړۍ لرو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ صفه 12 پښنیوي پیلېږي د ماشام تر 2 بجې دوام کوي په همدغه صفه د ماشام له 2 بجې وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي د نورستان والی او یشمیر اوسیدونکو وایي البته د نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په ولسی جرګه کې د دې ولایت وکیلان وسلوالو طالبانو ته د بیا رغونې دولتي پروژې سپاري او هغوی له همدې لارې تمویلي شي. والی ګواښ کوي چې په کومو ځایونو کې چې امنیت نه وي له دې وروسته به هلته د آبادۍ پروژې نه پلي کیږي. خو په ولسي جرګه کې د نورستان استازي بیا د والی خبرې په ځان باندې تورونه بولي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم په وانت ویګل ولسوالۍ کې غونډې ته وویل چې تر اوسه په یاد ولسوالۍ کې د دولت وسلوال مخالفین د وکیلانو لخوا د دولتي پروژو په پیسو تمویل شوي دي.
طالب ما ته کافر وای او زما پیسې ته حلال وای. طالب چا تقویه کړ؟ طالب دې پروژو تقویه همداسې دی که نه؟ زما د وکیل صاحبانو سره د اختلاف ټکی همداد
دقه
هغوی ټیکهداران دي د دې لپاره چې صرف ټیکې واخلي همدغه منطقه کې طالبانو ته په دویم لاس قرارداد ورکړي او طالبان هم دوی قوي کړي.
بارود په دې باندې راضي دي؟
دې باندې باندې راضي نور شیان په همدې باندې باندې راضي زنه نور دا شی نشم زغملی. امنیتیان زغمای نشم زغملی. تاسو د قربانی په مقابل کې طالب ته پیسې ورکم؟
نه خدای نه.
والی وای په تیرو دوو کالو کې د وکیلانو لخوا یوازې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت څخه په میلیونونو افغانۍ د سرکونو د جوړولو او ترمیم په نوم راوستل شوې دي.
په دې تیرو دوو کلونو کې 138 میلیون افغانۍ یوازې د کلیوالي سرکونو په مورد کې د وکیلانو په توسل باندې تلګېدلی. یو سلو اتدیش میلیون افغانۍ یوازې د یو وزارت نه یوازې د یو وزارت انکشاف دیهات نه په دې ولسوالۍ کې د وکیل صاحبانو په توسط مصرف شوي.
هغه وایي پریکړې کړي چې له دې وروسته به د دولت پیسې د ولس د خیر ښېګڼې دپاره ولګول شي او د افغان ځواکونو قاتلینو ته به نه ورکول کیږي.
د دې نه وروسته زما پالیسي دا ده چې کوم کلي کې امن نه هلته هېڅ پروژه نه اجرا دا مې رئیس جمهور ته ویلي دي. رئیس جمهور نه مې موافقه واخیسته د دې نه وروسته د کوم کلي سرکم بندوم چې نور دا نه غواړم چې زما پیسې نه طالب تغذیه شي.
په ولسی جرګه کې د نورستان استازي مولوی احمد الله موحد بیا وایي چې دوی هیڅکله هم وسلوالو مخالفینو سره مرسته نه ده کړې. که څوک اسناد لري دا په هر ځای او هر وخت کې پرې د لګېدلو تورونو سپیناوي ته چمتو دی.
نو والی اوس په موږ باندې تام لګي چې دوی طالبان ته پروژې ورکوي. د دې صلاحیت زه نه لرم چې زه چا پروژې ورکړم، ځکه زه وکیل یم. پروژې حکومت ورکوي. هغه پروژې چې فرضاً دغه کلو کې ورکړ شوې دي د خلکو تقاضا او موږ د خلکو تقاضا حکومت سره شریک کړي، حکومت هغه ته پروژې ورکړي دي. چې زما شرکت یې ما پروژې راایستلې او طالب ته ورکړي، یو هم که چا ثبوت په زر ځان اعدام کړو اعدام ته تیار شم. یو موضوع زه هر ځای کې حاضر یم دې موضوع ته چې خپل استنادي حکم رو انشاءالله زه په دې افتخار کوم چې ما خپل ولس ته کار کړی.
خلک وایي په نورستان کې داسې زیاتې پروژې شته چې په نومونو یې له دولت او مرستندویه ټولنو په میلیونونو ډالر او افغانۍ راوستل شوي، یا یې کارونه په نمایي کې پاتې دي او یا پرې هیڅ کار نه دی شوی، خو مرسته کوونکو دفترونو ته یې د نورو ودانیو تکمیلی دو عکسونه لیگل شوی او پیسې د شرکتونو د سختنانو او یو شمیر مسولینو ترمنځ ویشل شوی دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
په کابل کې د بریتانیا سفیر وایي روسیه باید طالبان پیاوړي نکړي. کارین پیریس له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې هر هغه عمل چې د طالبانو د پیاوړتیا سبب کیږي نه یوازې افغانستان او نړیوالې ټولنې ته بلکې په خپل روسیې ته هم زیان رسوي. د راپورونو له مخې روسیه شایي له داعش سره د مبارزې په هدف په افغانستان کې طالبانو ته وسلې ورکړي. یوه روسي چارواکي دغه راپورونه رد کړي دي. په دې اړه نور جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
بریتانیا د طالبانو پیاوړتیا او د دې ډلې ملاتړ ډیر خطرناک ګڼي. په افغانستان کې د بریتانیا سفیر په دې باور دی چې هر هغه هیواد چې د طالبانو د پیاوړتیا او ملاتړ هڅه وکړي هغوی به د همدې ډلې له خطره په امان کې نه وي. کارین پیرس له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې د روسیې لخوا طالبانو ته د احتمالي پوځي مرستو په اړه وویل. دا وی هر هغه عمل چې د طالبانو د ظرفیت لوړولو یا د هغوی د دریځ د پیاوړتیا سبب کیږي، نه یوازې افغانستان او نړیوالې ټولنې ته بلکې په خپله روسیې ته هم زیان رسولی سي. هیڅ تضمین نسته چې که روسیه له طالبانو سره د کار کولو هڅه وکړي، هغه ټولې هڅې به د داعش پر ضد وکارول سي. میرمن پیرس زیاته کړه، د وسلو د ورکولو پر ځای مسکو باید افغانستان، پاکستان، چین او امریکا سره په دې اړه مرسته وکړي چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې وړاندې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور ترمنځ د لیدنې په اړه راپورونه خپاره سوه. په راپورونو کې د روسیې لخوا له طالبانو سره د پوځي مرستې او همکارۍ د احتمال په اړه هم ویل شوي وه. ویل کېږي چې دوی په تېر سپتمبر کې په تاجکستان کې سره لیدلي دي. خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې او طالبانو د مشر ترمنځ د لیدو کتو راپورونه رد کړي دي. انټرفاکس خبري اژانس کاږي چې کابلوف طالبانو ته د مسکو له لوري د وسلې ورکولو راپورونه هم ردوي. دی وایي دا یوازې د خبریالانو او څېړونکو پوچ او درواغ خبرې دي. دغه روسي مقام وایي د تیوري له مخې هم حتی دا تصور نسي کېدای چې پوتین دې د تروریستي سازمان له یوه لوړ پوړي چارواکي سره وګوري. د پوتین او منصور ترمنځ د لیدنې تر راپورونو وروسته وسلوالو طالبانو هم دا رد کړي چې ګواکې د دوی استازو له روسي چارواکو سره د داعش له لوري پر ګډو ګواښونو بحث کړی وي. روسیه یو له هغو هېوادونو ده چې په یو ډول یې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې د افغانستان غوښتنې منلې دي. زمیر کابلوف وایي په فبروري کې یو اندازه سپکې وسلې کابل ته لیږي، خو وایي افغانستان ته د وسلو د نورو ډولونو پر لیږلو پلان نه دی جوړ سوی. نوموړي دغه راز ویلي، کومه وسله چې په فبروري کې کابل ته لیږل کیږي د اوس لپاره کافي ده. دغه لوړ پوړي روسي مقام وړاندې ویلي و چې په جنوري کې به 10,000 کلاشینکوفونه افغان پولیسو ته ورکړي.
په همدې حال کې په کابل کې د روسیې سفیر وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ د جنوري په 13 په کابل کې د سولې په اړه دوهمه غونډه جوړه شي. لومړی یوه روانه اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ جوړه شوه. د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکي تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له لومړي برسیال سره وکتل. د دې لیدنې کتنې د جزئیاتو په اړه احمد شبر د ملي امنیت شورا له ویاند تواب غورځنګ سره ژغېدلی او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې په دې کتنه کې پر کومو موضوعاتو خبرې وشوې. تواب غورځنګ په ځواب کې وویل،
افغانستان کې د روسیې سفیر ښاغلي الکساندر ماتیتسکي د ملي امنیت سلاکار د لومړي مرستیال ښاغلي سلیمان کاکړ سره د دې کار په دفتر کې وکتل. په دې لیدنه کې دواړو هېوادونو د اړیکو او د ترهګرۍ د ځواکونو د له منځه وړلو او همداراز د افغان امنیتي رسۍ ځواکونو سره د فدراتي روسیې د تجهیزاتو په برخه کې د مرستې په هکله خبرې وشوې. د روسیې سفیر د خپل هېواد په استازیتوب د سولې د خبرو پایلې لپاره
مخکې چین ژمنه کړې وه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې په خپله مرسته وکړي. آیا د روسیې سفیر داسې یو وړاندیز وکړ چې روسیه هم دې ته چمتو ده چې مرسته به وکړي؟
دې لیدنه کې د ارتباط خبرې نه دي شوې. ولې افغانستان د حکومت په ګډون څلور جانبه مذاکره ټولې د پښتو لپاره انجام شول په اسلام آباد کې او بل پړاو په کابل کې. د دې مذاکراتو حمایت وکړه او ضمن د سولې د تحکیم او د سولې د تامین لپاره د افغانستان د حکومت د لومړیتوبونو او د افغانستان د حکومت د پالیسۍ څخه د خپل هېواد ملاتړ یو ځل بیا په ډاګه.
روسیه له افغانستان سره د یو شمیر سپکو وسلو د ورکولو ژمنه کړې وه. دا موضوع یاد شوه چې دغه وسلې به کله افغانستان ته سپاري ده په زرګونو کلاشینکوفونه چې روسیه ژمنه کړې وه.
هغه 10,000 مینه کلاشینکوفونه چې تیر کال یعنې په 2015 کال کې د کورنیو چارو وزیر د سفر په مهال افغانستان ته د هغه هېواد دخوا د افغانستان سره د مرستې ژمنه شوې وه، هغه به د روان میلادي کال د فبروري د میاشتې په اوږدو کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورسېږي.
د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورځنګ چې له ازادي راډیو څخه تاسو مرکه اوریده.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میم؟
بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي د هیواد د بهرني سیاست اساسي کرشي د لومړي ځل لپاره تدوین شوي او د تصویب لپاره به ملي شورا ته ولېږل شي. د پرون د هیواد د اساسي قانون د اونۍ د لمانځلو په غونډه کې وویل د دې کرښو مسوده په علمي او هر اړخیز ډول جوړه شوې ده. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وایي چې د هیواد د بهرني سیاست د اساسي کرښو له بشپړېدو سره به د هیواد ډیپلوماسي له هر ډول نیمګړتیاو خلاص شي. ښاغلی ربانی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د اساسي قانون د اونۍ د نمانځلو په ناسته کې وویل چې د هیواد د بهرني سیاست د اساسي کرښو مسوده د لومړي ځل لپاره په علمي توګه ترتیب شوې او د تصویب لپاره به ولسي جرګې ته واستول شي.
وزارت امور خارجه نهایت خرسند است که در راستای نهایت
د بهرنی چار وزارت خوش دی چې د هیواد د بهرنی سیاست د اساسي کرښو مسوده په علمي توګه د اساسي قانون له موادو سره سم ترتیب کړي. دا مسوده د لومړي ځل لپاره جوړ او د تصویب لپاره به ملي شورا ته ولېږل شي.
د افغانستان د بهرنی سیاست د اساسي کرښو مسوده په داسې حال کې تیاریږي چې ولسی جرګې په تیرو څو کلونو کې بیا بیا د دې مسوده پر چمتو کولو تاکید کړی دی. په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان او ځینو بهرنیو هیوادونو ترمنځ تړونونو او د همکاریو د اړیکو ټینګولو ځینې افغانان اندېښمن کړي دي. د دوی غوښتنه دا ده چې افغانستان باید په دې تړونونو او د همکاریو په ټینګولو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو توازن په پام کې ونیسي. د اساسي قانون پر پلي کولو د سار د کمیسیون غړی ابوبکر متقی وایي چې د هیواد د بهرني سیاست د اساسي کرښو تدوین او تصویب د هیواد له اساسي سیاست سره مرسته کولی او هر ډول بې باوري له منځه وړلی شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د دې کرښو په ترتیبولو کې ځنډ راوستل د اساسي قانون خلاف دي. د دې کمیسیون مرستیال ګل پاچا مجیدی په دې اړه وایي:
د افغانستان د حکومت سیاست په اساسي قانون کې تسجیل شوی چې جمهور رئیس مکلف ده چې باید ملي شورا ته د تصویب لپاره د حکومت کلنګلاره باید ولیږي چې جمهور رئیس دغه کار نه دی کړی. دا هغه څه دي چې دغه قانون د ماتېدو یا د دې قانون د نه پلي کېدو ویره یا بحران د اساسي قانون دلته رامنځته شوی.
افغانان په تمه دي چې حکومت په دې مسوده کې اساسي اصول او د خلکو ارزښتونه په پام کې نیولي وي. ځینې تاکید کوي چې په دې مسوده کې باید د حکومت د راتلونکو لسو کلونو لپاره لارښوونې ځای شوې وي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
ولسی جرګه د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې هرکلی کوي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی غوښتنه وکړه چې حکومت باید د سولې د خبرو په تړاو له هر پرمختګ د خلکو استازي خبر وساتي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
د اسلام آباد د څلور اړخیزه غونډې ژمنې چې د سولې پروسې د بیا پیلېدو لپاره یو لار بلل شوي، د افغانستان د ولسي جرګې خوشبینۍ هم راټوکولې دي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی له دې سره چې د اسلام آباد، بیجنګ او واشنګټن ژمنو د طالبانو سره د سولې خبرو پیلېدو ته هیله من کړی، خو ټینګار کوي چې د دې خبرو اترو طرحه باید په منظمه توګه له دغې جرګې سره شریکه شي. ښاغلی ابراهیمی دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او ویې ویل چې دا ډول ناستې باید په هیواد کې د تلپاتې سولې لامل شي. د حکومت له مکلفیتونو څخه ده چې د سولې د پروسې په اړه مسؤلانه کړنې وکړي. له پیله بیا تر اخره چې په دې برخه کې کومې خبرې اترې کیږي، باید خلک په تیره بیا ملي شورا کې د خلکو استازي په جریان کې وي. د دې پروسې د پیلېدو سره موږ هیله مند یو چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې شاهدان وو. لدی یو ورځ مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال چې د افغانستان په استازیتوب یې په څلور اړخیزه دغې غونډه کې ګډون کړی و، ویلي چې افغانان به تر دوو راتلونکو میاشتو د سولې په تړاو د پرمختګ او بدلون شاهدان وي. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي داسې وخت وروستیو ژمنو ته هیله مند شوي چې له دې وړاندې د صدراعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې حکومت یې په طالبانو کنټرول نه لري او دواړه ډلې باید د سولې د خبرو لپاره وارد مخه شرطونه وزن کړي.
د شار جوړونی وزیر له یو پلاوي سره چې پکتیا ته تللی و ژمنه وکړه چې د ګردیز ماستر پلان او د ولسوالیو لپاره به تفصیلي پلانونه عملي کړي. په دې اړه د داود تپان راپور واوري.
د ښار جوړونې وزارت چارواکو پکتیا د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې دوی به په نږدې راتلونکي کې د ګردیز ښار ماستر پلان تطبیق او د ولسوالیو لپاره طرحه شوی تفصیلي پلان عملي کړي. د پکتیا والي نصرت الله ارسلا د ښار جوړونې وزیر ورسره پلاوي راتګ ته دار کلی ترڅنګ یاده کړه چې په پکتیا کې د نفوس په زیاتېدو باید د ښار او ولسوالیو پراختیا ته ځانګړی پام وشي. د ارسلا په خبره چې جوړ شوی پخوانی پلان د کم نفوس لپاره و چې د نفوس په زیاتوالي سره د دې اړتیا دلګیږي چې نوې طرحې او پلانونه جوړ شي.
ضرورت ده چې زمونږ په ماستر پلان انکشاف وکړي او هغه زوړ ماستر پلان ته دوی توصیه ورکړي. خوشبختانه چې دوی دا خبره موږ سره ومنله او همدا اوس یې وظیفه ورکړله خپل مامورینو ته چې دوی سره راغلي. دې سره په څنګ کې هغه شهرکونو ته چې موږ ورته ضرورت لرو لکه د معارف د مامورینو او د مهاجرینو، دې سره په څنګ کې هم وروسته د شهداو لپاره چې کوم شهرکونه وکړ دي هغه خپل ستونزې مو سره شریک کړې.
نوموړي دا هم زیاته کړه چې په پکتیا کې د شهرکونو لپاره ځانګړې طرحې جوړول او تطبیق په پام کې لري او په دې برخه کې د ښار جوړونې له وزارت څخه خپلې غوښتنې مطرح کړي دي. د ښار جوړونې وزیر سید منصور سادات نادری رسنیو ته په خبرو کې وویل چې پکتیا ته د سفر موخه په دې ولایت کې د ځانګړو طرحو پلي کول دي. دا د په خبره تر دې مهاله په پکتیا کې هغه ډول چې لازمه ده د شهرکونو ماستر پلانونو په پلي کېدو کې کار نه دی شوی او د دوی څه بداوي چې په دې برخه کې زیات کار وکړي او خپل پروګرامونه تطبیق کړي.
ما په زوترین فرصت بالای ماستر پلان شهر ګردیز کار میکنیم. بالای
موږ به په ډېرې تیزۍ سره د ګردیز په ماستر پلان کار وکړو. په نورو تفصیلي پلانونو چې د ولسوالیو لپاره اړتیا ده عاجل کار روان دی. تر اوسه پورې په ټوله پکتیا کې د ښوونکو لپاره یوه نمره ځمکه هم نه ده توضیح شوې چې دا موږ ته د منلو نه ده او موږ چې له دې ځای څخه ولاړ شو نو د معارف له وزیر سره به دا خبره مطرح کړو چې په نږدې راتلونکي کې استادان د شهرک توضیح شروع شي. د ښار جوړونې وزارت په دې برخه کې هم ستاسو په خدمت کې دی او لا به خپل کار نه زیات
کنیم. وزارت شهرسازی در قسمت هم انشاءالله در خدمت شما است.
نموری پا دیتنگار وکرد دخار پراختیا و دا ولسواله دخار گوت دا تفصیلی پلانونو پا تدبیق که با دا ولیتی داره پا همکاری دیر زیاد کار وکردی او خلق با هم سرمایه گزاری تا واحد سوی.
آزادی رادیو لعوه نترو و ورزی پاونه که
په خوست کې د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دغه ولایت روغتیایي مرکزونو ته د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو مراجعه ډېره شوې او پیښې 50% زیاتې شوې دي. له خوسته د نجیب الله الوخیل رالېږلی راپور واورئ.
د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د نری رنځ په ناروغۍ د اخته کسانو د راجلبولو لارې توانېدلي چې روغو کسانو ته د دې ناروغۍ خپرېدل او سرایت کنټرول کړي. دوی وایي چې په دې برخه کې پراخ عامه پوهاوی، وړیا او اساسي درملنه او په روغتیایي خدمتونو د خلکو د باور ډېرېدل د دې لامل شوي چې د دې ناروغۍ شکمن بیماران روغتیایي مرکزونو ته ورشي او په منظمه توګه معاینات او درملنه وکړي. په خوست کې د توبرکلوز د بخش د لابراتوارونو ولایتي مسؤول ډاکټر زاهدالله هلال آزاده راډیو ته وویل
په 2015 کال کې موږ جمله 1415 توبرکلوز پېښې لرلې چې هغې جملې نه شپږ سوه یوشت بلغم مثبت سری پېښې وې. همدارقم په تېر 2014 کول کې موږ جمله 978 توبرکلوز پېښې لرلې چې د هغې جملې نه 538 بلغم مثبت سری پېښې وې. نو دا د 2015 او 2014 کال په منځ کې بېخي زیات توپیر منځته راغلله. علت یې دا ده چې د خلکو یا د ناروغانو باور په دولتي تشخیصي مرکزونو زیات شوی.
د نری رنځ د ناروغۍ معالج ډاکټر شاه محمود وایي توبرکلوز یوه ساري او مزمنه ناروغي ده چې لیوه انسان بل ته په اسانۍ سرایت کوي او هر انسان له ګڼو ستونزو سره مخامخ وي.
د دوو هفتو نه زیات ټوخی سره د بلغمه دا زموږ دپاره سوسپیکت یا شکمن ناروغ دی. دا مریض باید موږ پلټنه وکړو. د دې دپاره موږ په ټولو کلینیکو کې یا په ټولو صحي مراکزو کې بلغم معاینه کوو.
د خود توبرکلوز مرکز د لابراتوار د برخه مسؤل ډاکټر سید محمد کریم وایي چې اوس مهال هر ورځ لشر تر 28 پورې د نری رنز شکمن ناروغان دوی ته د معایناتو د اجرا لپاره ورزي.
موږ روزانه تقریبا د شلو نه یله 28 مریضانو ناروغانو بلغم یا معاینه کوي، چې د هر نوي مریض لپاره درې سمپل مونږ اخلو. وروسته د اجرا څخه که چیرې مثبت و درملنه یې ترسره کیږي.
رحمان الله چې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د تیاقۍ کلي اوسیدونکی دی او یاد مرکز ته یې د درملنې لپاره خپله ښځینه ناروغ راوستې. وایي
موږ یو زنانه وه، هغه هر وخت ټوخېدله، نو مریض مو بیا ډېر زیات ټوخېدو، تبه به یې سره به خروش کبي لرلو. مې وروبلو کلینیک ته لابراتوار کې بلغم درې مانیر نه وکړي، وروسته بس ټي وي پي ووتو، بیا د ورته شروع کړه ټیسټونه وړیا دي، دوای وړیا دو، بس ورسو کرټ مریض ته لی وزن کوي، دور کوي میاشت میاشت.
د روغتیایي کارکوونکو په وینا د نری رنځ د ناروغۍ درمننه له شپږو تر اتو میاشتو پورې موده نیسي او باید ناروغ پرته له وقفې په منظم ډول درمل وخوري.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، لس بجې او دېرش دقیقې شوې. د دې خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه واورئ چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د پاکستانی ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتوي. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له لومړي مرستیال محمد سلیمان کاکړ سره پر دو اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د نورستان چارواکي او خلک په ولسي جرګه کې د دغه ولایت استازي تورنوي چې طالبانو ته د بیا رغونې پروژې ورسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي وروسته له دې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي پروګرام د موافقې پر اساس خپل کلیدي ژمنې پوره کړي، ښایي په راتلونکو څو ورځو کې د دغه هیواد خلاف د لویدیځو هیوادونو اقتصادي بندیزونه نرم شي. د اندونیزیا پلازمینه جاکارتا کې نن چاودنې وشوې او سره جوخت ډزې پیل شوې. پولیس وایي لږ تر لږه شپږ چاودنې شوې چې یوه انتحاري حمله ده. او په ترکیه کې درې روسان له داعش سره د اړیکو په تور نیول شوي دي.
لاند خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، خو مخکې تر دې د ټولنیزو رسنیو کمیسون فعالیت اعلان کړ. د دې کمیسون رئیس خپلواک صافی پرون خبریالانو ته وویل د کمیسون د کړنلارې په اساس به هڅې وکړي چې د خبرونو اړوند ستونزو ته توجه وکړي او محتویات د خلکو او هیواد په ګټه وسرخیشي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
که څه هم افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وایي چې اوس هم د مسلکي کارونو پر مهال لګڼو ستونزو سره مخ دي، خو د ټولنیزو رسنیو نوی فعال شوی کمیسیون وایي چې هڅې به تیزې کړي د خپرونو اړوند ټولو مسلکي ستونزو او نیمګړتیاو ته رسیدګي وکړي ترڅو د دغو خپرونو محتویات د ټولنې په ګټه وي. د ټولنیزو رسنیو د کمیسیون رئیس خپلواک صافی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د کمیسیون کړنلاره، دندې او تشکیلات روښانه کړل. ښاغلي صافی وویل هڅې به وکړي چې د ژورنالیستانو او رسنیو هغه ستونزې چې تر اوسه ورته رسیدګي نه ده شوې وڅېړي او اوارۍ ته یې د حکومت د اړوندو ارګانونو په مرسته لارې چارې ومومي.
د دې کمیسیون یوه دنده ده چې له دې وروسته به د ژورنالیستانو له حقونو نه د قانون په چوکاټ کې په کلکه حمایت او ملاتړ کوي. کمیسیون دا صلاحیت لري چې د رسنیو نشراتي محتوا ته پام وکړي، که په کوم ځای کې ستونزې خپل نظریات او مشورې ورسره شریکې کړي، که په خپله رسنۍ کوم ملاحظې لري، کوم مرستې ته ضرورت وي، کمیسیون ته قانون په حدودو کې پوره مرسته کولی شي.
د کمیسیون د مسؤلینو د معلوماتو لمخه دا کمیسیون و غړی لري چې د بیلابیل مدني او د ژورنالیستانو د ټولنو په مرسته ټاکل شوی دی. مسؤلینو د یاد کمیسیون کړنلار چې په 15 فصلونو کې ترتیب شوی هم بیان کړه. د کمیسیون په کړنلار کې راغلی چې په هیواد کې به د رسنیو د مالی منابعو سرنګواله هم وسیړي. د ټولنیزو رسنیو کمیسیون په داسې حال کې د کار پیلول اعلانوي چې په خاطر دې هم یو شمیر ټولنو د رسنیو د خبرونو د معیاري کولو او د خبریالانو د ستونزو د لرې کولو په مقصد ورته فعالیتونه پیل کړي دي. د رسنیو یو شمیر کارکوونکي وایي چې تر اوسه هم د رسنیو په مسلکي چارو کې د ستونزو حل ته لازم کارونه نه دي شوي. افغان خبریال نسیم لالهند له آزادی رادیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې دغه کمیسیون په خپلو چارو کې جدي ووسی.
د خبريالان د قونو سره دفاع د پاره ډېر داس کمیسټونه جوړ شوی دي، خو اکثرا چې کله خبريالان د یو ژورنالستان د یا د رسنه کارکونکو ته کوم مشکل پیښ شوی دی، د هر یو خانچی د هغې ستونزې په حل کې دوی هڅه نه ده کړې. دا چې اوس دا نوی کمیسیون جوړ شوی دی، نو زموږ هیلتنه همدا ده هغه میړانه وښیي او د خبريالانو د ژورنالستانو کومې ستونزې، کوم مشکلات چې لري، کوم حقونه چې تلف کېږي د ادارې د خوانې، د هر خوانه چې وي هغې په دفاع کې دوی خپله ونډه واخلي.
افغان چارواکي وایي له وروستیو شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې په هیواد کې د رسنیو پراختیا او فعالیتونه بېساري دي، خو د آزادو رسنیو ټولنې وایي چې په دې موده کې د رسنیو ګڼ شمېر کارکوونکي د چارو پر مهال نه یوازې دا چې له ستونزو سره مخ شوي، بلکې وهل شوي، ټکول شوي، بندیان شوي او حتی وژل شوي هم دي. د ټولنیزو رسنیو کمیسیون وایي چې د دغو ټولو ستونزو پر وړاندې به په دقت سره عمل وکړي.
خان محمد له هلمند لیکلی ولسمشر باید هلمند تراشي او حالات په خپل وګوري. له هلمند یو بل اوریدونکی نور محمد نوري هم لیکي چې ولسمشر اشرف غني دي د سولې په خبرو کې هلې ځلې نه کوي، رد شي د هلمند وضعیت له نږدې وګوري چې څه روان دي. مظلوم نازک د هلمند له ګرمسیره لیکلی باید طالبان او حکومت اول اور بند وکړي او بیا اشرف غني بندیان خلاص کړي، نو به سوله نتیجه ورکړي. او د خاص ورزګان له ولسوالۍ څخه یو اوریدونکی چې نومینه دی لیکلی، لیکلی دی چې وایي له لوړو چارواکو څخه هیله کوم چې زموږ د بازار چاره وکړي، زموږ بازار نه میاشتې کیږي چې بند دی. او اوس هم د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په باب، د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل وروستۍ کالنۍ وینا کې د امریکا د اقتصادي او نظامی پیاوړتیا او مشرتابه ستاینه وکړه، خو دا یې هم ویل چې امریکا باید له ځانه د نړۍ پولیس جوړ نه کړي. د دې موضوع نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
د جنوري په 12مه په خپل اخیری کلنۍ وینا کې اوباما د تروریزم پر ضد د امریکا د جګړې لپاره ښکاره او عمومي ژبه وکاروله، چې د څېړونکو په وینا دا کار په خوانی ولسمشر جورج دبليو بوش هم کړی وو. د ویل چې که تاسو زما یا د امریکا پر ژمنتیا شک لري، له اوسامه بن لادن څخه پوښتنه وکړي. که تاسو په امریکایانو پسې راځئ، موږ به په تاسو پسې درځو. د امریکا کانګرس ته دا د اوباما اخري وینا و. له دې سره اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپل اخري کال او همداراز د خپلو لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې. په خپله وینا کې که څه هم اوباما د نړیوالو ستونزو لکه اقلیمي بدلون، په افریقا کې د ایبولا ناروغي، په ختیځ آسیا کې د سوداګرۍ نوې موافقې په اړه خبرې وکړې، خو د ځینو نورو ستونزو په اړه یوازې یادونه وکړه، لکه د روسیې مخ پر زیاتېدونکي جنګي حالت، د اوکراین کړکیچ، او یا د عراق او افغانستان مخ پر کمزوري وضعیت. د ویل
That's why we built a global coalition.
موږ نړیوال ائتلاف ځکه جوړ کړ چې د ایران مخه ونیسو چې اټومي وسلې تر لاسه کړي. اوس مهال ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی او د یورانیم زیرمې د باندې لیږلې دي، او په دې سره نړۍ د یوې بلې جګړې مخه ونیوله. د هغه اسلامي سختریزي چې په سوریه او عراق کې جګړه کوي متاسب او قاتلان وبلل چې باید تباه کړای شي. د له کانګرس څخه غوښتنه وکړه چې په قانون جوړولو سره د ته اجازه ورکړي چې د اسلامي دولت سختریزي ډلې پر وړاندې نظامی پوځ وګمارلای شي. که څه هم اوباما د نظامی عملیاتو لپاره اجازه ته اړتیا نه لري، د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې دا وړ پریکړې به نظامی ستراتیژي پیاوړې کړي او د امریکا ژمنتیا به وښيي. د 2001 کال د سپتمبر تر حمله وروسته د عملیاتو ترسره کولو لپاره د امریکا کانګرس همداسې یو قانون تصویب کړی و. که څه هم اوباما د امریکا د اقتصادي او نظامی پیاوړتیا او مشرتابه ستاینه وکړه، خو دا یې هم وویل چې امریکا باید له ځانه د نړۍ پولیس جوړ نه کړي. په واشنگټن کې د نړیوالې سولې لپاره د کارنګي موسسې مشر میشل دن وایي داسې فکر کېږي چې د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال ښایي امریکا د مداخله نه کولو پر لور زیاته ولاړه، او نه یوازې په نظامي ډګر کې د مداخله نه کولو پر لور، بلکې په نورو ډیرو مواردو کې له مداخلې ډډه وکړه. د اوباما 55 دقیقې وینا ډیری د کورنۍ مسایلو په اړه وه. د زیاته کړه چې د امریکا اقتصاد پیاوړی سوی دی او په تیرو دوو کلونو کې 14 میلیونه خلکو ته د کار زمینه برابره سوی ده. د ویل چې ځینې صنایع لکه د موټرو بازار د 2008 کال د اقتصادي بحران راهیسې بیرته پیاوړی سوی دی.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشامدی کړه باندې ورستی ریشي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
ورځ اوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو سلامونه اونې کې هلی مومنه خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. دوستانو داونه مو بیا هم په خبرونه کې د خپل اوریدونکو ستونزې راخسته ده. دا اوریدونکو زموږ د هرات ولایت دی، یو معلول دی، په دواړو سترګو باندې نابینا دی، او د دې ستونزې هم د هرات ولایت د شهیدانو او معلولینو له ریاست سره ده. لومړی به د خپل دغه اوریدونکو ستونزې واورو چې ستونزې یې څه ده، وروسته بیا تر چارواکو ورشو.
پوره د هرات ولایت د کشکونی د ولسوالۍ له رسوخ د کلي څخه قاری عبدالهادي زماني معلول په دواړو سترګو نه بینه.
بله، مهرباني وکړئ، مشکل مو څه دی؟
مشکل نه زما وروره، مشکل نه دغه دی چې تقریبا پر روز کله وړم کله تقریبا د دوه کال مخکې دغه د شهدا معلول وزارت د معاش مو څه تعین کړی نه و. دغه کال 18 روپۍ معاش په اول کال خو چې وټم راته ویل به چې وروره یا خو بیا پیسې نه دي راغلي، بیا چې وروره ماته بیل تا کارت په نوبت نه یې، بل کال په شواره لمه دا بل کال په شواره نه باندې ورته چې وروره بارا و چې یاره نه ستدا پیسې وروره نه ستدا چې دا په نیو کال کې درکو نو کاتې په سره نه نه کوي چې دا وته وایم ورسم وای دغه وای نه ستغه موږ به ځان له روپۍ نه ستدا دی وای دی بس تر ځان تیریږي مال دغه وکړي دغه ځواني چې ورته وواز دا یا دا ریاست وا دی دا وزارت وا دی که چېرې معلولین دا نه لري کرسۍ خدمات ګیله نه کېدل نو زه ورته ولاړم خلکو ته کاپتن ورکړل ټول کېدل و چې دغه ورکول پر بانک باندې ماته نه راکول باره راته چې ورو تا په نوبت کښې دا بل کال پسې ورن سه دا بل کال بیا راکښه نه رانه کړې سات کال یې هم رانه کړل دغه هغه اته دا دوه کال دا راکوي دا بل کال دا نه دي راکوي دا دوه کال مخکې یو کال دا پاتې دي باندې نو زه چې هر څه ورځم باره نن سبا پرې سبا هم بل سبا ته اوس بیا راته وایي چې نهسته نوي کال کښې بیا خبره سره کوو.
تاسو چا ته ورغلې، چا ته مراجعه کړې، دا خبرې درته چا کړي؟
زه دغه د ریاست والا د کارکوونکي چې ناست دغو ته ورغلی یم، دا چې دا کارتونه چې نه تسلیم یې اخلي وروره.
یوازې ستاسې مشکل دی او که د نورو کسانو هم دغه ستونزه شته؟
یاره وروره، نو ولې زه تا ته دغه وکړم حقیقت خبره که درته وکړم، نورو ما ته نه دي ویلي چې زموږ دا مشکل شته، خو زما سره دغه مشکل شته، زما مشکل دی.
بله، سمه ده، انشاءالله موږ د چارواکو سره خبرې کوو په دې اړه چې ستاسو سره مشکل په اړه دوی څه وایي.
خدای تعالی جل جلاله دې وروره ستاسو ویزونه ده چې زه په دواړو سترګو معلومه نابینا یم. واقعي چې بل درآمد شی خو ځان نه لته خپله پوهېږي چې ماهی به نابینا انسان هېڅ نه شي کولی. زما وروره دغه مشکل هغه دغه نیکي را سره وکړي وروره، زما ډېر بې ولاسه یم، که نیم اوس مشکل نه و چې اوس ماهی زه ولی خو دا څه وي هېڅ مشکل نه و خو پیدا کولی مونږ دغه باندې تېر سره کوته چې دغه ماهی به دی چې دوی ما ته وایي اوس چې دا اوس ولي دا زما حق نه پوهېږم چې بعد حق واک دا پهچې ورسېد خو ډېر به ښه وي.
د انصاف په لټه کې
درنه اوریدونکو، تاسو زموږ د دغه اوریدونکو ستونزه واوریدله. همدغه ستونزه مو د هرات ولایت د شهیدانو او معلولینو د ریاست له اغلی رئیس بصیره محمدی سره شریکه کړې ده. اغلی محمدی پاړه راته وویل
پروگرام به هرات جریان داره، ما بالای 15,000 نفر از برسه شهدا و معلولین ثبت راجستر داریم، همه دیتابیس شده، همه از طریق بانک پول اینا پرداخت میشه که با میدان بانک ما یک قرارداد داره وزارت.
دا پروگرام پیرات که روان دی، موک شاوخوا زر شهیدان او معلولین لزان سر ثبت او راجستر لرو. موک له میوان بانک سره یو تړون لرو چې د دوی له لارې دا پیسې ورکول کیږي، چې دې کار هم زموږ اجرات شفاف کړي دي او هم یې د مراجعینو لپاره لارې او فاصلې لنډې کړي دي او اسانتیاوې ورته برابرې کړي دي. هغه ورونه چې له ولسوالیو څخه دي، موږ ورته د کال لومړۍ روبه ځانګړې کړې ده. دوی ته د بانکي سیستم له مخې فورمې ورکول کیږي چې دا بیا مصروفیت ته رجع کیږي. په دې کې بیا موږ ځنډ نشو کولی او هغه کسان چې په اوله کې له ولسوالیو څخه راځي هغوی ته لومړیتوب ورکوو. د کال په اوله روبه کې ثبتې پیسې وي، خو د کال په وروستۍ روبه کې کله کله پیسې کمیږي. په تیرو کلونو کې موږ د شهیدانو او معلولینو ټولې ورثې ته پیسې ورکړي دي. له بده مرغه سږ کال د مالیې وزارت لخوا د کار وزارت ته دغه دوسیه په ځان سره راغلې او حتی کمه رالیږل شوې، چې سږ کال موږ له 2500 څخه تر 2200 پورې د شهیدانو او معلولینو له ورثې پوروړي یو.
امسال هم ما در حدود 2500 تا 2700 اندر ما از ورثه شهدا و معلولین دقیم.
نو که دغه ورور تست درشي کیدلی شي چې تاسو ورسره مرسته وکړئ؟
هزار دفعه مشکلات نرما نادیده نمیگیریم. من یقین دارم که مشکلات معلولین ما بسیار زیاد است و حتی ما کمتر معلولین راجع
زرجلی موږ د دې سنځي نادیده ننیسو. موږ پیګو چیز موږ د معلولین سنځي ډیری دي او حتی موږ د ولسوالیو کم کسان له ځان سره رجستر لرو. څوک چې هلته اوسیږي د مسایلو ته لاسرسی نه لري او قانون هم موږ ته اجازه نه درکړي چې ولسوالۍ سروې کړو، خپل معلول ثبت او رجستر کړو. او زه دا منم چې ستونزې موجودې دي او د ورور ښایي په اوله روبه کې فرمه نوي ډکه کړي یا څنګه، خو بیا هم موږ دا پروګرام لرو چې په 95 کال کې لومړیتوب معلولینو ته ورکړو. زه هم دا اوس خپل دې ورور ته که زما غږاوري وایم چې راډي شي ماته او زه یې خپله کار تعقیبوم. دا ځل موږ لومړی حق لرو پرتو ولسوالۍ ته ورکوو او له نورو هم غواړم چې راشي ځانونه ثبت او رجستر کړي. که په دې برخه کې زموږ په کارونو کې ستونزه وه نو موږ پړیو، خو دا ستونزه زموږ په کار کې نه وه، دا د سیستم او مالیې وزارت ستونزه وه. دوسیې هغه ډول چې زموږ اړتیا او غوښتنه شوې وه موږ ته نه ده رسولې.
کم آمده و اگر آمده هم کفایت نکرده و به تاخیر هم آمده. این مشکل از سیستم بوده و مشکل از وزارت مالیه بوده که بیجر به موقع باید به اون چیزی که نیاز ما بوده خواسته شده بوده و برای ما نرسانده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
کوتي ازری په ویډر کو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
درنو دوستانو دا وا د انصاف په لټه کې د دیونه خبرونه چې تاسو واوریدله، تاسو هم کولای شئ چې خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. ان شاء الله چې موږ به هم د امکان تر حدا هڅه وکړو چې تاسو ستونزې د مسؤلو چارواکو سره شریک کړو او ورته حل لارې پیدا کړو. نو د ستونزو د شریکولو لپاره زموږ شمیره له ځان سره یاداش کړئ، 0992 29 30. خو دوستانو پام مو وي چې یوازې د یک شنبه په ورځ تاسو کولای شئ چې له موږ سره اړیکې ونیسئ. او یو بل خبره هغه دا چې د اوریدونکو ستونزې ډېرې دي او موږ سره تل اړیکې نیسي چې د دوی ستونزې ورهوارې کړو. انشاءالله چې موږ ستاسو شمیرې له ځانه سره یاداشتو او کله چې وار را ورسېدو دې ته چې ستاسو ستونزه راواخلو نو تاسو سره په اړیکه کېږو، ستاسو ستونزه راخلو او له مسؤولو چارواکو سره یې شریکوو. تر بلې اونۍ مو په لویه وبخونکې خدای سپارم. ښه ورځ ولرئ.
حقیقت صدای له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
دا صدای رادیو قدرمن اوریدونکو زما قاسم سلیمان سلامونه ومني. د حقیقت صدای په پروګرام کې مداونه یو ور بیا د افغانستان د نفتی مواد او ګاز د عمومي ریاست رئیس انجینیر فرید الله شیرزای صاحب ملما دی. ډیر زیاته مننه کوم چې زموږ دعوت مو ومنئ. لومړی سوال ته کراسو، په دې وروستیو کې داسې راپورونه او گزارشونه نشر شوه چې ځینې شرکتونه یا ځینې مشخصې کړۍ مافي نفتی مواد او تیل افغانستان ته واردوي او په دې کې یو خاص انتقاد متوجه استاسو ریاست ته، ستاسو جواب او ستاسو عکس العمل په دې اړه څه دی؟
مننه. زه هم په خپل نوبه سلامونه عرضوم خپل ګران وطنوالو ته. زه دا خبره 100% ردوم. ګوره، دلته په دولت افغانستان کې یو تفاهم نامه قبلا لیکل شوی ده او په دغه تفاهم نامه کې سفارت د امریکا او دولت افغانستان شریک دي چې هغوی لیکلی ده چې هر څومره چې د ضروریات مواد نفتی او ګاز که د خارجانو ته ضرورت وسی بهرنیانو ته دوی کولای سي چې قرارداد وکړي دا شرکتو سره او شرکتونه موظف دي چې دوی ته دغه امتیه مواد نفتی او غاز منتقل کی چې دا د وزارت خارجه له خونه مکتوب جوړول کیږي او دا استول کیږي د وزارت مالیه ته وزارت مالیه له خونه ګمرکاتو ته ایدار ورکول کیږي چې دوی نه محصول تاسو ما واخلې دوی مافتی له محصول نه وزارت تجارت په دغه کار کې 1% هم نه شریک ده نه کار لري
بل شر زسب د یو خاص پروسیجر تاسو لري چې مثال نظارت وکړي د پروسس څخه هغه نفتی مواد چې افغانستان ته واردېږي چې مثلا د غوی کیفیت د غوی اندازه تاسو تثبیت کړئ تاسو څه مسؤلیت لري
مانه دا څه چل ده چې تاسو ته معلوم ده دلته یو اداره ده په نام د ادارې مستقل نورم او استاندارد دا ګاز او تیل چې راځي دا د دوی کار ده دوی لابراتوارونه لري هلته په بندرونو کې مستقر دي دوی چک او کنټرول کوي ځکه چې زه چې خبر یم د خارجیان او بهرنیان هیڅ چاته وظیفه نه ورکوي چې دوی د غتیل تست کیه تا اداره نورم استاندارد ته هم دوی وایشت صلاحیت نه لري مون بهرنیان مون خپل فوجونو ته د غاز او تیل منتقلو تاسو صلاحیت نه لري چې دا چک او کنټرول وکړي نو دا چک او کنټرول اداره نورم استاندارد ته مربوط دي او نور ټول کارونه وزارت خارجه له خونه تیم راي کیږي او وزارت مالیه ته لیژوال کیږي د وزارت مالیه له خونه بیا دوینه مافیات دي یعنی چې دوی پیسې نه ورکوي د تیل او غاز د افغانستان ته ورنيږي دوی مافتیله دغه مالیه
او هغه تیل چې د افغان امنیتي ځواکونو په نامه ورنيږي هغه هم د نورمال ستاندارد ته درې مربوطې چې دوی باید چک کړي اندازه
کیفیت 100% د هغه مسولیت دي خیزه تاسو ته اطمینان او دات ورکوم خلکو ته چې وزارت تجارت او صنایع افغانستان په دا کار کې 1% هم کوم مسولیت نه لري دا پروسه هم یو قانوني پروسه ده داس خبره نه ده چې خدای ناخواسته دلته اختلاس وشي دلته چپاول وشي دلته کوم زد و بند موجود وشي هیڅ خبره نسته دا زه به اطمینان ورکوم دات ورکوم خلکو ته چې دا یو تفاهم نامه ده تاسو کولای شئ چې وزارت مالیه نه پختنه وکړي هغه په دغه باره کې ډیر خطا استه رانه چوي او خلک پوښي چې دلته یو کاملا شفافیت ده
ولې شکایت دا دی چې ځینې تجار د همدې نفتی مواد څخه استفاده کوي هغه په خپل مشخص ذخیرو کې ساتي بیا احتکار په شکل باندې کله چې قیمتونه لوړ سي بیا هغه وخت دوی دا په آزاد بازار کې خرڅوي واقعي داسې راپورونه تاسو لیدلي
یعنی د خارجیانو تیلونه
مجموع کې دغه تیل چې د خارجیانو یا د داخلي ځواکونو په نامه باندې راځي دا بیا شخصي ذخیرو کې ساتل کیږي او بالاخره یعنی هغه کسان دي چې مافیایي کړي ورته وایي سیا قاچاق بلان ورته وایي سودی بالاخره نرخ ټاکي د بازار
دا داسې چل چې هر متشبث خصوصي چې دي دوی ذخایر لري دوی قرارداتیان دی خارجیانو ته مجبور مکلف دي چې له هر خونه کې دوی تیل منتقل کړي له خارج نه او راوي د بهرنیانو ته توزیع کړي دوی سیده دوی ذخایر شخصی لري دوی لبر نه چې د تیل او غاز راځي دوی په ذخایرو کې ځای بزای کیږي او هغه ځای نه منتقل کړي خارجیانو ته ما ته داسې دقیق راپور نه درغړای شي د شرکتونو د کار وکي دقیق راپور زنه لرم ولې نو وزارت خارجه خونه دا تثبیتی کی چې مثلا په اروپا کې دوه مرتل د بهرنیانو ته پکار دي او وزارت مالیه هغه ته مکتوب واستوي د بنادر ته چې دا غتین خوشیږي مون په دغه باره کې هیڅ نه کوم مسولیت هم نه لرو او هیڅ نه کوم کار هم نه لرو د قانوني پروسه ده دولت له خوانه پروتوکول سوي د بهرنیانو سره دوی مافتی له دغه مالیه نه بله
کرا سودیت چې د ژمی موسم دی او هر کله په دغه موسم کې تیل او غاز ډیر ضرورت دی تاسو څه اقدامات کړی دي پر چې دا مشکل را فسی دی او په ساته باندې
تاسو وګورئ په دغه ژمی کې یو کیلوګرام غاز 300 افغانۍ تاسو وګورئ اوس خرسي په بازارو کې دغه یو شمه د کار او فعالیت د وزارت تجارت دی چې مونږ خلکو ته دات او جنان ورکو دغه ژمی چې اوس جریان لري ان شاء الله ولزین تر اخره پورې دات او جنان ورکو چې هیڅ مشکل نه پیخیږي نو د وبلن غاز او د تیل دیزل او پټرول زید منان ورکوم چې ان شاء الله ولزم ایس نو مشکل خلکو ته نه پیخیږي.
پینې تاسو په خپل استراتیژیکو ذخایرو کې څه مقدار نفتی مواد ذخیره لري د پرچې د مشکل لپاره څه مشکل بنه راپنسته کې
پاین مو په حد امکان دلته ذخایر لرو. تاسو کولای شئ چې وګورئ او دغه ذخایر چې د استراتیژیک باندې ده خدای نخواسته چې دغه وبلن گاز او تیل د دوی بیا چې لولیږي بیا موږ هغه مداخله کوو بازار ته دغه وبلن گاز موږ به اساس د رقابت به اساس د قانون اساسي رقابت سالم موږ باسو د متشبثین خصوصي سره خبرې کوو موږ نه پریږدو چې د متشبثین خصوصي خلکو ته مشکل پیښ کړي او په هر څه د سوي چې وسی کوم پوښو چې دوی دولت او ملت سبوتاج کوي دوی جوازونه مونږ اخلو هیڅ شاته مونږ وظیفه نه ورکو چې خلکو ته مشکل پیښ کړي دا زمونږ اطمینان ده او خلکو ته وعده ورکو د وزارت تجارت او صنایع له خوانه چې ان شاء الله ولزم په دغه جمعې کې دوی مطمئنه وسی هیڅ نوع ستونزه نه پیښیږي د تیل او د ګاز له خوانه دا 100% اطمینان ده.
تاسو په روسي کې وعده کړی و چې د اذربایجان څخه یو مقدار ګاز واردوي وقته دا کار عملي شو.
بلې و مننه. دا ډیر او ښه زیره د خلکو ته چې زه خلکو ته وایم اطمینان ورکم په دغه یو روب کې په دغه ژمه کې مونږ یو لټون ګاز او بلن ګاز ضرورت لرو. دا د وظیفه ورکول شو د ریاست دولت له خوانه محترم شاکری کارګر نمائنده خاص رئیس جمهور ته او مشاور ارشد معاونت اول ته چې دا ورسی د کشورهای آسیای میانی ته لحق زاینه دا وکول سوچ یو لک 15000 تنه او بلندگاز هغه زاینه په اساس د قانون عقد قرارداد وکي د متشبثین خصوصي پلاس تور کی دغه مزایاش تاسو ګورئ چې یو کیلو اوبلن گاز 301 افغانی فعلاً ده د عمل قرارداد چې دی چې یو لک 15000 تنه گاز د شاکر کارګر له خوانه د الته متشبثین خصوصي ته ورک ورسو.
بلې یعنی د ټول د مقدار گاز څه باندې یو نیم لک یا شاوخوا یو نیم لک تنه د ټول وارد شوی
نه ټول وارد نه شوی تقریبا سلیک زراتونی تروس پوری وارد شوی ده د تورغوندی له خوانه د اقینی له خوانه د ایرتان له خوانه بندرونو له خوانه دا وارد شوی ده د جریان لري د جریان لري ان شاء الله لازم د ټول رسیدي د یو لک 15000 تن غیر دینه نور متشبثین خصوصي وزیر شبه تجارت صنایع افغانستان محترم رسا صاحب دخل کوته هر وخت تقدیرنامه ورکوي او د دوی مشکلاتونه رفوی ان شاء الله لازم چې گاز دیر روان ده د هر بندر نه په خروار خروار گاز روان دي او مونږ هم دلته دیر گاز لرو ان شاء الله لازم خلق مطمئنه وسی هیڅ نو مشکل نه پیخي کې خلکو ده.
ولې یو مشکل چې کله ناکله مترکیږي هغه دا چې هغه گاز چې افغانستان ته راځي بیرته په قاچاقي شکل باندې نور ملکو ته لکه پاکستان ته خاصه وړل کیږي په دې سکه تاسو اقدامات لري څه تدابیر لري؟
او مننه دا زه نردوم دا یو نو کای رښتیا هم ده ځکه چې په قاچاق شکل د پاکستان ته کله ناکله زیاده گاز مون د وزارت داخلي له خونه او د وزارت د ریاست عمومي امنیت ملي نه مون زمون تقاضا داده شي دوی باید د سرحدات او تدیر جدي پلاتنه وکي ځکه چې مون تماره مادي مون د دوه ادارې نه دیر مننه کوو رښتیا هم دوی دیر با خبر دي او هیڅ څوک ته اجازه نه ورکوي چې دا گاز یوسی خامخا په بالونو کې کله ناکله گازی پاکستان خواته د سرحدیان وظیفه ده چې مونږ هغه نه خواهش کوو چې ډیر دقیقه متوجه وي چې یو کیلوګرام گاز هم بهر ته ونه وزي ځکه چې دا د خلکو سمیه ده دا د پاکستان سمیه نه ده چې دا باید افغانستان نه پاکستان ته ورسی. نو په دغه مورد کې هم د ارګانو څخه زهیل لرم او خواهش کوم چې د خلک ډیر متوجه وسی چې د بیز مخرب خلک در گاز یو نسی چې به دلته قیمتي بیخ نسی په دغه جمعي کې.
بله شرزه صاحب ډیر زیات مننه کوم. سلامات اوسئ.
مننه سي تاسو نه مننه.
دا چې پټول پختنو د ځان نگران دے خستا افغانستان دے وی گران دے سمرا خستا افغانستان.
پشان د گلنو چی پرتے پور بلدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل توکڑی پختنو ظلمو پٹکو کی بل پولدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل پشان د گلنو چی پرتے پور بلدا دا خورت کا بلدا دا خورت کا بل دخورا پلاؤ مارا جتے جوڑاؤ ماں بستر گوئے لگاؤ ماں بستر گوئے لگاؤ ماں شغلے سے پور تکے گی دارنا چار گل دادا خورا دکا بلدا پشان د گل نوچے پرتے پور بلدا دا خورا دکا بلدا دا خورا دکا بل پٹولو پختنو دزان گران دے تم رخستہ افغانستان دے وی گران